سلامونه قدرمنو اوریدونکو اسمت څاروانم د دې سات په خبرونه کې د آزادۍ په څپو کې پروګرام لرو چې احمد شبری وړاندې کوي. خو تر دې وړاندې د افغانستان او نړۍ څو خبرونه. د طالبانو یو شمېر مخالفو مشرانو چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې راغونډ شوي وو د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمېر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو وایي دا غونډه په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کور به توپ د هغه په کور کې جوړه شوې وه. د دې غونډې په اړه د ګډې اعلامیې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو آزادي راډیو ته راستولی د شاوخوا څلوېښتو سیاسي شخصیتونو له ډلې د شلو کسانو نومونه ذکر شوي دي. په دغو کسانو کې جهادي مشر عبد رب رسول سیاف، د جمعیت اسلامی ګوند د بیلی شوی ډلې مشر عطا محمد نور، د اسلامی وحدت ګوند مشر حاجی محمد محقق، د ولسی جرګې پخوانی مشر میر رحمان رحمانی او د یو شمېر نورو سیاسي کسانو نمونه لیدل کیږي. پاکستان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ډیورن کرشي په اوږدو کې د تروریستي هلو ځلو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر دی دا هیله پرون له سی ان ان تلویزیون سره په خبرو کې څرګنده کړه. بلاول بوټو سرداری دا هم وویل چې تمه یې دا ده چې طالبان په خپله ژمنه ودرېږي او پرې نږدي چې تر هغه د افغانستان له خاورې کار واخلي. د بلاول بوټو سرداری د دې مرکې تر خپرېدو مخکې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په ټویټر لیکلی و چې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ په کابل کې د ترسره شویو خبرو په ترڅ کې پر لنډ مهاله اوربند صلاح شوې ده. د ایران د وسلوال ځواک لوی درسیز محمد باقری د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره د افغانستان په اړه خبري کړې دي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې باقری د تاجکستان له ولسمشر سره په خبرو کې وویل چې د ایران او تاجکستان وسلوال ځواکونه له افغانستان سره په سوله او ثبات کې مرسته کولی شي. جاپان ژمنه وکړه چې د افغان ښوونکو د دوه میاشتو معاش ورکوي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت د پوهنې له مرستیال وزیر مولوی فیض الله جلال سره په کتنه کې وکړه. د باختر دولتي خبري اژانس راپور لمخې شاغلي اوکادا همداراز وویل چې په افغانستان کې به د جاپان له لوري نیمګړې پروژې بشپړې شي. هند له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام کې پرون چهارشنبه د پاکستان په پوله کې د واګې له بندره د افغانستان په لور 2000 ټنه نور غنم ولېشل. په واګه کې د ګمرک کمشنر راهول ننګارا وویل دا غنم د هغې شمنې برخه ده چې پر اساس دا هیواد افغانستان ته 5000 ټنه غنم استوي. لومړنی روسی پوځي چې د جنگي جنایت په تور د اوکراین په پلازمینه کیف کې یوې محکمې ته حاضر کړی شو پر خپل جرم اعتراف وکاوه. دا ټیټ رتبه روسی افسر چې واجم شیشی مارین نومیشي د اوکراین د شمال ختیځ په چوپا خیفکا کې د یو بایسکل چلوونکي د وشلو په باب د محکمې د قاضیانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا کار یې کړی دی. او په داسې حال کې چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بېساري ډول مخ په کمېدو دی. د پاکستان حکومت پرون چهارشنبه د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبرې پیل کړې.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبان یو شمېر ادارې لغوه کړې دي. په دې ادارو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون، د مشرانو ولسی جرګې دارالانشاوي، د ملي مصالحې دالی شورا او د ملي امنیت شورا ادارې شامل دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی وای چې دغو ادارو ته نور اړتیا نه وه او دوی د نوي کال په مالی بودیجه کې نه دي شامل کړي. د طالبانو پر دې پریکړه اروپایي ټولنې عکس العمل ښودلی او دا پریکړه یې تېروتنه بللې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې د مهمو بنسټونو د لغوه کېدو په اړه د طالبانو اقدامات د بشري حقونو او اصولو په برخه کې د اندېښنې وړ دي. شغل نیکلسن زیاتوي چې تر لسیزو نښتو او جګړو وروسته دغو ټولو بنسټونو ته ضرورت و. بل خو د افغانستان لپاره د اروپي ټولنې ځانګړي استازي وان برانت په ټویټر کې د طالبانو پر دې پریکړه خوشنۍ څرګنده کړې دا ویلې دي چې یوازې قانوني حکومتونه د بنسټونو په تخیر کې د صلاحیت حق لري. ښاغلی برانت ټینګار کړی چې په داسې حال کې چې افغانستان اوس مهال د نړیوال ټولنې پر بشري مرستو تکیه دی په دا ډول وضعیت کې دا پریکړې حیرانوونکې دي. په خبرونه کې په دې اړه د بحث لپاره مو دغو کسانو ته بلنه ورکړې ده. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی، محمد ابوالاحرار رامسپور د بشري حقوقو د خپلواکې ادارې پخوانی غړی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د چارو کتونکو نجیب الله آزاد. لومړی براشم له شاغلي کریمی څخه به د دغه پریکړې په اړه نور وضاحت وغواړم. کریمی صاحب، څه شی د دې باعث شو چې طالبانو دغه ادارې لغوه کړي؟ که یو څه وضاحت ورکړئ لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته او تاسو درنو ملمنو ته او ټولو هیوادوالو او ویدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې اړه باید ووایم چې تاسو پوهیږئ چې اوسنی نظام یا اوسنی کوم حکومت ته د بودیجوي هغو ستونزو له امله څخه چې د هیواد ته باید هغه اړین خدمات عرضه کړي، هغو مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات عرضه کړي، چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس محل فعالیت متوقف وو، هغوی ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدله. نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلې دي او که چیرې احیانا اړتیا پېښه شي وروسته بیا احیا کېدلی شي، ولې د اوس لپاره هغه ادارات یا هغه خدمات باید ارزه شي زموږ ولس او هیواد ورته اړتیا لري.
کریمی صاحب، لکه څنګه چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داسې وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي، دغو ادارو ته ضرورت و. څه فکر کوئ کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې، له هغو نړیوالو سره چې له افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی و که ضرورت نه و؟
اصلا خو د افغانستان په داخل کې کوم ادارات دي او فعالیتونه مخه توري، هغه خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط ترلود، ولې کوم ابعاد له خارجه بهرني بعدونه درلود، له خارجانو سره کړه درلود، دا چې نه دي بالکل کوم کانال شتون نه لري چې ملغوي سره د کارونو منسجم شي، ولې په هر صورت باندې اسلامي امارات هو ادارات او یو خدمات حق له ولې ترکوي چې هغه د ولس او د هیواد په ګټه وي، او د اوس لپاره د دغو کمیسیونونو یا ادارو کارونه متوقف وو. نو د بودیجه او هغو ادارو کارونه ته تخصیص شوی د سیاغه د هیواد لپاره اولیت لري او اړین دي.
کریمی صاحب، دا پوښتنه هم له تاسو وکم، بیا به نورو میلمنو ته مخه کړم. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اداره د دې لپاره شاید د جنو په نظر دا مهمه وي، د ستاسو په حکومت باندې د نړیوالو یو لوی انتقاد دا چې بشري حقوقونه لکه څنګه چې دوی غشتنه لري نه رعایت کیږي، نو په داس وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي؟
تاسو په یوه ځې اسلامي امارات د اسلامي اصولو پر بنیاد باندې ټول کړنې او فعالیتونه مخې ته وړي. په اسلام کې د بشري حقوقو ته ډېر زیات اهمیت ورکول کیږي. اوس مهال د اسلامي امارات لپاره تکثر د بشري حقوقو په برخه کې هیڅ کوم نیمګړتیا او ستونزه نشته، په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقوقو اړوند وي او تشخیص یې د اسلامي اصولو پر بنا کې رسیدګي ورته کېدلای شي. ولې ما مخکې یادونه وکړه، بیا هم کچې احيانا ودغه کمیسیونونه او احیا ولو تبدیل ته اړتیا پیښه سي هم کېدلای شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي.
مننه. رامسپور صاحب، ته راشم چې په خو هم د بشري حقوقو په خپلواک اداره کې دوی کار کړی دی. رامسپور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په دغه اوسنی شرایطو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ادارې ته ضرورت وو او کنه ضرورت نشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شګر صاحب، تاسو ته ټول سلامونه وړاندې کوم او درنو ملمنو ته، جناب کریمی صاحب ته او تخنیکی همکارانو ته. په څه کې غواړم تاسو هی وکم چې زه په تیرو 15 کلونو کې د خپلواک کمیسیون د حقوق بشر سره کار نه دی کړی، بلکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې سره مې په مسلکي توګه کار کړی دی. تاسو په خپل په ارتباط باندې ارزو کوم چې یو تشکیل دی او اداره چې کله جوړیږي هغه به د ضرورت په مطابقت سره وي، چې ضرورت ورته موجود وي او کاری تداخل ایجاد ونه کی او خپل مؤثریت او کارایي ولري. دا دوه اصل دي چې باید مؤثریت او کارایي پکې موجود وي او پکې سیاسي اهداف نغښت نه وي، بلکې باید هغه اداري اهداف چې د اداري تشکیل څخه په نظر کې دي هغه باید مطرح وي. نو دا تشکیلات چې اوس مثلا اسلامي امارات لغوه کړی دي، ځینې د دې تشکیلات داسې وو چې مثلا سیاسي اړخ یې ډېر وو، ځینې داسې وو چې کاري تداخل ایجاد کړی وو. مثلا تاسو د امنیت شورا ته وګورئ، دا داسې یو اداره وو چې مخکې تقریبا درې نور ادارې فلج کړي وو، د ملي دفاع، امنیت ملي یا وزارت داخله، او دا حالان چې بعد یو مشورتي نهاد وو، دا تقریبا یو اجرایی نهاد باندې بدل شوی وو. د یو عادي قومندان د امنیت د ولسوالۍ د ترتیب کېدو څخه تر ترغتو کسانو پورې د دوی په واقع وو، او حتی اکثرا رسنۍ او خلک هم دغه اداره په دغه موجوده حالات باندې هم ګرم ګڼي. او بل تشکیل مثلا د کمیسیون د نظارت د قانون اساسي وو، چې په موجوده حالت کې چې موږ اساسي قانون تر اوسه نه لرو، خو په خود چې دا ضرورت محسوس نه و. او هلته یو پرنسپ د په اسلامي فقه کې وایي چې اذا سقط الاصل سقط الفرع، که چیرې اصل ساقط شوي وي نو فرع خود په خود ساقط کیږي. نو اصل چې اساسي قانون یو شتون نه لري، نو دا کمیسیون چې لپاره موجود و. او بل دا دارالانشا د شورای ملي هم همدغه پرندغه فرمول باندې راځي. الان چې موږ شورای ملي نه لرو، پارلمان نه لرو، نو طبیعي ده چې دارالانشا یو اضافي بوج په بودیجه باندې. خو پاتې کیږي دا مسله د کمیسیون د حقوق بشر. کمیسیون د حقوق بشر داسې یو نهاد چې دا د هغه بین المللي مواثیقو سره سم، چې یو د پاریس اصول موږ ورته وایو، او په 1993 کال کې دا تصویب شوي دي، د هغې پر بنسټ اکثرا هیوادونه دا نهادونه یا د نهادونو په تصیر یو تشکل لکه د کمیټې په شکل یا یو شخص د امبودزمن په صفت دوی لري. خصوصا د اسلامي هیوادونو کچې د موږ تاسې وګورو، هغه کوم 50 هیوادونه چې د اسلامي کنفرانس په لیتوب لري، تقریبا 10 دغه هیوادونو په همدغه بڼه یو شی لري، یا کمیسیون لري، یا کمیته لري، یا یو شخص چې دوی د حقوق بشر څارنه کوي او خپل ګزارشات وړاندې کوي. نو دا کمیسیون د دغسې بین المللي مواثیقو پر بنسټ جوړ شوی و په تقریبا 2 کال کې، او دا ډېر عمده نقش درلود، خصوصا د نظارت د نقض د حقوق بشر او د بشري حقونو د نقض او تخلفاتو ارجاع کول اړوندو مراجعو ته، او خلک دغه ادارې ته مراجعه کوله، او دا ډېر یو خنهاد یعنی ښه کارونه هم
مانه نه رامې سپور سب مانه نه من نه اول بخښنه غواړم ځکه چې زما همکار چې ستاسو په اړه کوم معلومات تر سره شریک کړو، په هغه کې دوی د اشاره کړي و چې تاسو د خپل واکو میسون وزویت هم یو وخت درلود، د غل خاطر بخښنه غواړم. خو تاسو ویل مخکې چې عربي مقوله مو ویل چې اصل ساقط شوی د نوفر هم سقوط کوي، د بشر د حقوقو د خپل واکو میسون په برخه کې هم کچرته تاسو جن کنوانسیونونو ته اشاره کوي، نو د طالبان حکومت نړیوال پر رسمیت نه دی پیژندلې، چې نه دی پیژندلې دغه سوې ادارې ته چې نړیوال سره ارتباط پیدا کوي څه ضرورت
دا د رسمیت پیژندل مسله خو بوله مسله ده، اما هغه کوم تعهدات چې یو مملکت ورته ژمن شوی دی مخکې زمانو څخه راځي، دا تعهدات روسه په دې باندې طالبان څه نه دی ویلي چې دا طالبات منی کنه منی. حتی په نږدې ورځو کې یو ډیر غټ چارواکي دی حکومت دوی دی ځنګلي اساس د ملګرو ملتونو سره چې په مجلس کې ناس ورته ول چې موږ هغه مواثیق د بشري حقوقو هغه مواثیق او کنوانسیونونه چې اسلامي اصول سره تکرار و نه لري موږ منو. نو دوی همیشه دا خبره کړې دي، او دا کنوانسیون داسې نه دي چې تیر حکومت یې منلی وي، دا د ظاهر شاه له وخت منل شوی دی. داود خان
هغه بیا د دوی له پریکړو سره په ټکر کې راځي، همداسې نه ده؟ مثلا هلته د میرمنو د حقوقو موضوع هم شته. مننه رابشم آزاد صاحب ته. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه ادارې چې لغوه شوې دي، آیا دې ته ضرورت و چې په دغه وخت کې لغوه شي، او کنه دا ادارې لکه څرنګه چې رامسپور صاحب توضیح کړي ځینې اضافي وي؟
سلامونه درنښت. که چیرې موږ د ادارو لغوه او د اضافه والی او د ضرورت وګورو، نو د طالبانو د اوسني سیاسي ساختار هغه څه ډول ساختار چې دی رامنځته کړلی، هغه ته په کتو بیا نور هم ډېرې ادارې دي چې هغو ته ضرورت نشته. یعنې د طالبانو د ادرسه ورته وګورو، اما که د افغانستان د ادرسه ورته وګورو، دیو ملت د ادرسه ورته وګورو او د افغانستان د استازیتوب، بیا دا په ټوله کې برته د نړۍ چې یو کور دی دغه د غریتوب اساس باندې تر ټولو ډېر د ادارو ضرورت من لیدل کېږي. هغه په څه معنی؟ د بشر د حقونو بحث کې راسي، تر ټولو ډېر نن نیوکې راځي دا چې طالبان دا منی ردوی دا بیل بحث طبی خبره ده چې هر څوک چې په دې باندې متهم کیږي چې هغه د بشر حقونه تر پښو لاندې کوي یا نقص کوي نو ښکاره خبره ده چې خپله دفاع کوي. اما دا ډېره ښکاره خبره ده چې د نن په افغانستان کې د رسنوی نه نیولې د ولس نه نیولې ټولنیز رسنوی او بیا تر نړیوالو ادارو پورې طالبان په دې متهمۍ چې هغه د بشر حقونه هر ورځ نقص کوي، هغه د میرمنو د کار حقونه وي، هغه د میرمنو د زده کړو حقونه وي، هغه د فکر د ازادۍ حقونه وي، هغه که پخوا په حکومت کې د پخوانی حکومت کې د دندې مسله وي خلک ضرور کیږي، ادا عقل په دې باندې طالبان متهم دي. نو نن د دغه سي یوې ادارې چې د بشر د حقونو کمیشن ده تر ټولو ډېر ضرورت لیدل کیږي. زما لپاره ډېره جالبه ده چې دا ویل کیږي چې دغه ادارې ضرورت نشته، که د ضرورت په اساس باندې د طالبانو ځینې ادارې چې دوی تشکیل کړي دي خو ډېر ضرورت نه لیدل کیږي. مثلا د امر بالمعروف بحث کوم راسو دقیق دی واسطه کراسو. افغانستان یو اسلامي هیواد دی او افغانستان د جوړښت تر نه پورې اسلامي هیواد دی. حتی د افغانستان د کولنې چې و سنتي کولنه ده د افغانستان کلتور تر دې وړاندې چې اسلام نړۍ ته راځي 1400 کال وړاندې د افغانانو د کلتور ډیری دغه سي موارد چې هغه د اسلام سره خورا ډیر ورته والی لري. نو په دغه سي یو اسلامي کولنه کې چې ضرورت نه لیدل کې د ادارې جوړول
آزاد سر مننه آزاد سر پا هم دی برخه که او بخشه مربانی ادامه
بر ورسو دانور ادارو تا د انتخاباتو خپلوا کمیسونوی که اغا پر اساسی قانون منده دن ذات کمیسونوی سیده اساسی قانون دی خوانه اساسی قانون لغو اعلان کرده دی اما قانون خپل نه لري اساسي قانون د خپل نه لري د خپل اساسي قانون د بیت جوړښت لپاره هم تاسو باید نړیوال کولنې سره د وصل لپاره هم دغه سي یو اداره د لپاره هم د نوم لپاره هم وساتي چې راته دې باندې مشکار کو یا موږ د عقل ولسواکي او همدارنګ د خلکو ازادي او د نړیوال عرفونو او اصول د تدرنشت او د پالولو د لپاره موږ د اخته یو نیوی او مکات وملات چې په بشو توګه ضرورت ده. پری معنا چې مطلقه دیکتاتوري استبدادي نظام
مننه په دې برخه کې مننه آزاد څه مننه لوي خبرتیا ورسته ستاسو د خبرو په برخه کې د بلال کرمی نظر اخلم.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
آزاد سپو کې پروګرام دی. موضوع مو په روسي کې د طالبانو له لوري د یو شمیر ادارو لغوه کېدل دي. د خبرونې میلمانه مو دي محمد ابو الاحرار رامسپور د کابل پانتون خانه استاد، د چارو کتونکو نجیب الله آزاد او د طالبانو مرستال بیان بلال کریمی. کریمی صاحب، مخکې دا خبره یاد شوله چې آزاد صاحب دې ته اشاره وکړه چې ځینې نورې ادارې چې طالبانو فعال کړي دي لکه امر بالمعروف وزارت دا هغه نه دي، اغېزمنې نه دي، مؤثر نه دي. لطفا تاسو که توضیح ورکړئ.
په دې اړه باید وایم چې هغه دینی مفاهیم یا هغه دینی او اسلامي اصول خود علما او د فقهاو کار د سیاغه د اسلامي معرفت په اډانه کې په عمده ډول باندې راټول شوی دي. په دې موارد باندې هوی تر هر څه زیات په دې چې کومه لارو ته زیات اړتیا ده او د ولس له نفس سره برابرې دي، د دې ملت له نفس سره برابرې دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اداره چې دا هغه د دې ملت او یا د اسلام غوښتنه ده. دا به شک چې زموږ هیواد او زموږ ولس مسلمان ده، ولی امر بالمعروف او نهي عن المنکر هم مرتاسي د قران کریم او د احادیث محتوا ته لاسو الته و مسلمانانو ته د معروف باندې امر کیږي او نواهی او منکرات او ځکه نهي او تکیږي. نو بنا ان ټول هغه ادارې چې رامنځته شوی او یا هم کار کوي هغه د دې ملت او د ولس له نفس سره برابر دي. تاسو په یوه سي په تیرو شلو کالو کې کومه مبارزه شوی دا او یا د وسنۍ نظام مې سره غلي دا به چا تحفه نه ده. دا د دې ملت قربانیو ثمره ده چې همدا ملت په وجود باندې دا نظام قائم کړی دا په وجود باندې راوړی ده. نو هر څه چې دلته اوس د دې نظام تر قیادت لاندې ترسره کیږي، یعنی د کوم فرامین یا کوم اصول چې وضع کیږي هغه د دې ملت ولس غوښتنه وي، نه د دې چې هغه له ځانه څخه یا د یو شخص یا د یو فرد یا د یو ډلې په عنوان باندې ترسره کیږي. په هر صورت مخکې ما یادونه وکړه چې کوم ادارات چې اوس مهال یې نه بودیجه ایجابوي او نه کارونه موثر و مفید و او هم کارونه کارونه او فعالیتونه متوقف او د اوس لپاره ولاړ دي. کله احيانا نړتیا ورته پیژې سي کدلای چې د کدی په لوی سر کې هم د مقطعي مسایل لپاره ایجاد سي او شغه بیا هم احیا کېدلای شي.
مننه کریمي صاحب.
ولې د بشري
بله مننه د موضوع ته بیا هم تاسو ترشم. رامیسپور صاحب نه یو پښتنه لرم. رامیسپور صاحب تاسو مخکې د اساسي قانون موضوع ته اشاره وکړه چې اساسي قانون نشته نو د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون د ضرورت، لیکن طالبان خدای ویلی دی چې د 1943 کال د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون دوی عملی کوي.
دا خبر دی ظاهر شاه د وخت قانون یو کړه پورته شو، بیا وروسته کوم دی هغه کوم تعقیب یا بل خبرې مطرح نشو. دا یو رقم مبهم پاتې شو او تر اوسه د دوی اراده یا نیت د سی خلکو ته او مطبوعاتو ته نه در رسیدلی چې دوی سره کوم یو اساسي قانون والی په افغانستان کې جوړ کی یا جوړی یا نه جوړی. مخکې هم داسې ګنګوسی ډیری وو، دوه درې ډاکومنټونه او سندونه مطبوعات او رسنۍ ته رسیدلی وو چې ګواکې دوی یو درافت یا مسوده د اساسي قانون جوړ کړی دی. بیا د دوی لخوا رد هم وشو.
مننه رامسپور صاحب. وبخښه کریمی صاحب را سره د دوی په وضاحت غوړو. کریمی صاحب، کوم اساسي قانون په افغانستان کې پلی کیږي دغه نن سبا؟
اول خو باید دا واضح کړو چې اوس فعلا موږ د قانون له خلاص سره مخامخ نه یو. ټول فعالیتونه د اصول او د نورمونو مثلا مطابقت دي. البته دا به د تقاضا او د غوښتنو سره سم دا تقویه کیږي، پراخیر ژبې ګسترش به پیدا کوي تر څو هغه مرحلې ته ورسیږي چې موږ بالکل په هیڅ برخه کې قانوني نقصه او خلا ونه لرو. البته په مستقل ډول باندې لکه څنګه ستاسو یادونه وکړه، له دا وروسته خبره ده د نظام چې د آینده لپاره څه پیښیږي، ولې په اوسنی فعلی مقطع کې موږ د قانوني خلا سره مخ نه یو.
نو اساسي قانون خو یو هیواد کې شرط دی چې باید وي، حتی که په کودتا هم یو حکومت راغلی وي اساسي قانون باید اعلان شي پکې.
نو مخکې ما دونه کوم چې موږ د قانوني خلا سره مخ نه یو، امدا اوس ټول کارونه د محکمه حاکم دی هغه خپل کارونه مخې ته وړي او د هیواد ټول ادارات دي هغه د اصول او د قوانینو مخې ته ځي او له بین المللي ټولنې یا له هیوادونو سره هم د اصول مخې ځکه چې هغه پذیرفته دي او د زموږ د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي. اسلامي امارات ورته لیواله ده او آماده ده چې مخ ته تګ ورسره وکړي.
آزاد صاحب، تاسو فکر کوي چې د اساسي قانون خلا نه محسوس نه ده؟
د اساسي قانون خلا فوق العاده محسوس ده، یعنی دا بيخي غیر منطقي ده. که تاسو چیرې د اسلامي بحث هم راخې، موږ په اسلام کې 15 فقه لرو چې جعفریه فقه ده، حنفي ده، مالکی ده، شافعي ده او حنبلي فقه دي، او د همدغه فقه لمخې ډېرې هیوادونه اسلامي هیوادونه خپل قوانين جوړوي او په ځانګړي توګه د جزا کوډ له همدې قوانینو لمخې جوړوي. سید چې افغانستان اسلامي هیواد دی، مطلق مسلمان د اسلامي ټولنه ده او طالبان د اسلامي امارات ادعا لري د شریعت د پلي کولو ادعا لري، اما شریعت هم بیرته په 15 فقه او ویشل شوی دی چې دا په ټول نړۍ کې یو اصول دی، بلکې غوښتنه ده، امر دی، اسلامي امر دی. چیرې چې تاسو اساسي قانون ونه لرئ، بیا د کرونا کې تاسو نور عرفي قوانین ونه لرئ، د روزمره که هغه سیاسي ساختار وي او که د ټولنې روزمره ژوند وي، د کومو قوانینو له مخې، یعنی خلا که چیرې قضیه راځي، که هغه سیاسي وي، که هغه مدني قضیه وي، که هغه جزایي قضیه وي، د کوم قانون له مخې پلی کیږي؟ صحرایي محاکمې باخو هغه هر اوس اتهام واردېږي، هر اوس په دې باندې طالبان متهم کیږي که اتهامات اخوا ته کوو څله غي، یعنی د قوانینو د پلي کولو لپاره د کاغذ پر مخ که د شریعت بحث مراجی کوم فقه ده.
او بخشي اساس په دې برخه کې او بخشي بیا ول کریمی صاحب نه پوښتنه وکم. کریمی صاحب، کوم فقه د کوم فقه په اساس باندې قانون په افغانستان کې تطبیق شي؟
د اوس لپاره خو تاسو پوهیږئ چې په هیواد کې کوم قوانین یا کوم محاکم فعالیت کوي، هغه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې فعالیت کوي، او کوم چې زموږ په هیواد کې له کلونو یا له پیړیو راهیسې چې کوم د اسلامي اصولو یا کوم مذاهب په اړه باندې فیصلې او احکام صادرېدل، د هغو په رڼا کې صادرېږي چې عمدتاً حنفي فقه تشکیلوي.
نو د احناف د فقه په برخه کې ځینې موارد چې فرضاً لکه دغه د حجاب مسله سره منځته شوې ده، د احناف د فقه په اساس باندې خو دا هم ویل شوي دي چې مخې باید پټ نه وي، اوامر بالمعروف وزارت په دې ټینګار کوي.
دا خو تاسو بلې مسلې ته لاړه. اصلا هغه مسائل چې تر فقهي اصولو تر فقهي اوامرو پورې اړه لري، هغه خو د علماو د فقهاو فیصلې او احکام دي. ولې په کومه برخه کې چې تاسو د کمیسیونونو د لغوې خبره وکړه، ما درته وویل چې په کمیسیونونو اړتیا د اوس لپاره نشته. هغه کومه قوانین چې اجرا کیږي یا کومه ادارات چې مخې ته ځي، هغه د اصولو د اړتیا له مخې څخه مخې ته ځي، او اسلامي امارات ټول هغه ګامونه اخلي چې د ولس په ګټه وي او د هیواد د ګټو او د معنوي او اسلامي ارزښتونو سره تطابق ولري.
مننه کریمی صاحب. له رامسپور صاحب څخه به یو پوښتنه وکم، بیا به اوریدونکو ته مخه کوم. رامسپور صاحب، څه فکر کوئ چې د اساسي قانون په نه موجودیت کې چارې له قانوني پلوه سمې مخته تللی شي؟
همدغه رقم چې نور درنو ململو هم ویل، دا ډېر یو غټ خلا ده په افغانستان کې. نن سبا مونږ هر شی شریعت ته حواله وکړو، په دې کې ځینې نیمګړتیا موجوده. نن سبا مونږ بینالمللي تعهدات لرو، مونږ مثلا نور اړیکې لرو نور ملکونو سره. دا موضوعات ټول مثلا خصوصا د شهروندانو په د دولت سره د دوی حقونه، مثلا چې مثلا په یو سند کې باید مسجل شوی وي، او دا غیره مثلا کچیر یو څو فرغړونه وکي پاغه باندې مجازات راشي. دا سه مثال په اساسي قانون کې ډیر عمده موضوعات دي چې مونږ پکې اوس یو خلاص موجود مواجه دا ډیر عمده نشوالې ده. او په قضا کې نن سبا قوانین هم تقریبا د تعطیل په حالت کې ده، یعنی قانون نه عمل کیږي او د فقه سره سم نظریات په عمل کې او فیصله کیږي. او غت مسلې تر اوسه فیصله شوی هم نه دي په قضا کې. اکثرا دوی ولا مسائل او دوی هم ارجاع کوي اکثرا د سولې موجودګي ته.
مانا نرم سپور صاحب لبی خبرتی او روز تاوریدون کتا مخه کن.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
اساسي پڅپوکي پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو ده د طالبانو لالوري د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسون، د مشرانو او ولسي جرګې دارولند شاوي، د ملي مصالحې د عالی شورا او د ملي امنیت شورا د ادارو لغوه کېدل په دې باندې له ملمنو سره بحث لرو. د خبرونې ته مو د چارو کتونکې نجیب آزاد، د طالبانو مرستال ویان بلال کریمی، او د کابل پانتون پخوانی استاد محمد ابو الاحرار رامسپور ته بلنه ورکړې ده. مل اوریدونکو ته مخه کوو، د ټلیفون شمیره به تاسو ته اعلان کړم. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221124 تکراروم 00420221124 او د ټلیفون شمیره مو ده 00420221124501 تکراروم 00420221124501. تاسو د ازادي راډیو د سکایپ لاري هم په خبرونه کې برخه اخیستې شئ. یو اوریدونکو را سره مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو ته به مخه کو. ازادي پڅپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست. یو واتس اپ لاري او پیغام راغلی ده، دا به له تاسو سره شریکو.
السلام علیکم ورحمت الله تعالی.
دا پیغام هم دومره بل اوریدون کتاب مخه کو. دا پیغام هم بشپړ نو ثبت شوه. مهرباني وکړئ تاسو پلان کېست سراورو نه پېژم چې دا اوس یو زنګ راځي. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لوستن رادیو مړکه ځکه چې بیان سراورو
رادیو نه سټډیو بخښه سره مثلا جوړ به در بخښه تاسو استاد درنو مې مننه. سلامونه مې له خوش خوشاله کړو جوړ به است.
مننه مهرباني.
د تشکر زو کرسن سبلا چې زې له کابل مې علي کني وېده. د محترم کریمي صاحب څخه دا یو پښتنه لرو چې دا د پارلمان لغوه خو پارلمان مشران یګو ولشي یګ خو لغوه کله مثلا په دې کې دامات مشغله هر کله کو په څه خاطر څه شي زیات مصرف تلودي دوه مصرف تلودي د بسټه د عمر په ساته مصرف تلودي سي سلو اول دا خو پښتنه د سلام چې مثلا په دې ورستوي کې پر اپلینګ خو دې د سیدارې نور په مخ کې نه لچ مثلا د نور ادارې او تلغه ورته اعلان شي و شو رقم یې راخه مثلا موږ مسولې مسالې شورات موږ ته ضرورت تلودي او ضرورت مو ولو چې نور د سیدارې خو
په نه ځکه نه جنور دادیم دی لا ویلان. مانه نه خبرونه کوم برخه وخت او رسته به کریمی صاحب تاسو ته جواب درکې. بل اوریدونکو ته مخه کو. مهرباني وکړئ تاسو پلان کېست
شیبر خیر محترم تا ته سلام او ملمنو ته سلام او ما هم در سره پاری لغمان ما
مهرباني مننه
زه خو دغه وایم سروان صاحب چې ادارې خو ډېرې ښې خدمت وکړي او ښه خدمت نه کوي د تش د نوم لپاره اداره جوړه شوي او وزیرانو پکې ځانونه د پیسو په سر یادې واسطې په سر ګمارلي لکه ایسې په سر غټه بېلګه دی اوله قانون داسې او اداره داسې چې دل دیوال نه دی خو غني لوړه کوه واخوا د کوله د جمهوریت نوم په شرمو دغه سي ادارو دغه سي رهبرانو دی نه دغه اداره خلې اداره بند خیره غیما نظر منه
مننه بل اوریدون کی ته مخه کو اساتید سپورت پروګرام نه مهرباني وکي ازادي په سپورت پروګرام دی تاسو پلان کې اس مهرباني وکي
قدرمن اوریدون کو قدرمن منونو ته
مہربانی وکړئ تاسو پلان کیس لطفاً خبرې وکړئ اوریدونکو سره ستونزه لرو د تخنیک
سلام
مہربانی وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم
کریم احمد منیر د ایفونډیس خبره کوم
مہربانی تاسو
لمن په نظر باندې
راډیو قاری صاحب دا راډیو لطفاً مړکی هغه بیرته شغې نه کاس کی دا تاسو ته راډیو اواز هم راځي ماته
څه دا اوس څنګه
بس وسته خبري وکه بس اوس بس هم
زما په نظر باندې زدا سوایم دغه کمی شهبي چې دی دا چې جوړې سوی دی دا خوري ریشي خو په وخت د ضرورت کې که اوس ضرورت نه وي بیا به ودی او ته شاید ضرورت پیدا کیږي یا به نه پیدا کیږي خو دلته به شاید مشکل دا وي چې دلته بودیجه کمه ده دلته ترتیب جوړ نه دی دا چې ترتیب جوړ سي په دې باندې به ورسته غور کیږي اوس که په دې ټولو باندې غور کیږي بیا به بودیجه دونی قوي نه شي د ټولو غور پوسی زما په نظر اول به دا ضروري چې هغه ضروري ځایونه په ونیول سي په دې کمه بودیجه باندې بیا چې بودیجه زیاته سي بیا پر دې باندې سوچ کیږي بیا به خبره کیږي زموږ نظر دا دی
مننه مننه بل اوریدونکو هم انتظار پات شوی داخلو به ملمنو ته ورسو مهرباني وکړئ او سریب سپوت پروګرام
عرض سلام دارم برای شما و همه میمونو و همه شنوندهای محترم
تشکر مهربانی
با اجازه تان من یک پرسش داشتم من یک معلومات میخواستم در مورد دستاوردهای همی ادارهایی را که شما گفتید مثلا کمیسیون تطبیق بر نظارت قانون اساسی یا همینا یک نظر گذرا به می کارکردهای از همینا پسند که همینا چی دستاورد داشتن که همون دستاوردهای از اون اگر بر امروز به درد بخوره خو مردم مظاهره کنند بالای طالب بگوید از نان اوتان پیسهش بزنیم دمی را مصرف کنیم ولی اگر اون دستاورد نباشه مسئولین از اون که امروز هم اگر در افغانستان باشه باید اونا محکمه شوند پول افغانستان بودجه افغانستان ضایع شد تشکیل ساخته شد مردم فریب داده شد برای عوام فریبی ساخته شده بود تشکیلات سوال من این است که اون تشکیلات برای عوام فریبی ساخته شده بود یا برای خدمت اگر برای خدمت ساخته شده بود حداقل یک نظر گذرا در مورد دستاوردهای اونها شده که بودند دستاورد داشتن یا نه
تشکر مهم سوال ده ور بشو میلمنو ته رامسپور صاحب دغه د ورستی سوال د په برخه کې کچرته تاسو وضاحت ورکړئ لطفا
تشکر مننه واقعا دغه ادارې ته کچېره مونږ او تاسو وګورو کې دای شي ځینې مؤثریت خو مثلا د خپلواک کمیسیون د حقوق بشر مؤثریت ډېر خو یو مرجع او د خلکو لپاره اما نور نهادونه کچېره مونږ او تاسو زیر سو مثلا کمیسیون د نظارت پر قانون اساسي دا کمیسیون اول خود دوی په وظیفه کې ابهام موجود وو استره محکمه دا اول چې دا تفسیر د قانون اساسي د مونږ وظیفه ده او دا کمیسیون دا کول نه دا د مونږ وظیفه ده دا منو چې په هر هیواد کې په هپا استول یوادونه کې یو شایسته یو تشکیل استه چې هغه د قانون اساسي د اجرا کېدو نظارت کوي خو افغانستان کې دا ابهام تر اخره پورې پاتې وو دا کمیسیون په دې کې شک نشته چې دوی معاشونه ډیر جګ وو او دا یو بوج و د افغانستان په بودیجه باندې خو بین المللي کومکونه هغه وخت زیات وو یا ولاره ورته موجود وو بله مسله دا و چې دوی وظیفه باندې چې دوی دا ابهامات موجود وو او د دوی کارکردګي خلکو ته روښانه نه و تر اخره پورې چې دوی څه کول د دوی د کار نتیجه سو دا حق د مونږ د خلکو چې پوښتنه وو کې واقعا را به شو شورای ملي امنیت دا یو داسې یو تشکیل وو چې دا تقریبا د درې نور وزارتونو یا نهادونو صلاحیتونه سلب کړي وو. د یو مشورتي نهاد نوم شورا و. شورا وظیفه مشوره ورکول دي. په نور هیوادونو کې هم داسې شورا شته خو دوی ریاست جمهور ته یا نور مراجعو ته مشورې ورکوي د ملي امنیت د خوندیتوب په ارتباط. خو دلته په افغانستان کې دا خپل هغه عنوان دغه عنوان لاندې خپل وظیفه بدل کړې وه او د اجرایي نهاد باندې بدل شوی وه او بودجه یې خورا ډېر جګ و. دا دوه پاتې شو شورا د عالی مصالحه. د شورا عالی مصالحه دا واقعا یو سیاسي جوړښت و سره له دې چې مونږ منو چې دا ډېر اړین و. د دغه سې یو تشکل موجودیت په افغانستان کې مخکې له دې نه مونږ شورا عالی صلح درلوده. بیا وروسته چې جوړ سیاسي جوړجاړی وشو د ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله په منځ کې داسې یو تشکل د دې په واک کې ورکړل شو چې څو چې دا قناعت وکړي او د اقل ځانته یو شی ولري. نو دا تقریبا هم یو سیاسي جوړښت و. نتیجه صفر و تر اخره پورې او دې کې مونږ او تاسو موازی نور نهادونه درلود. دا وزارت د شورای عالی د مصالحه و پسند کې وزیر د سولې وزیر مونږ او تاسو درلود. پسند کې د رئیس جمهور خاص استازي و د سولې په چاره کې. دا ټول تداخل کاری و د یو ول په باندې او ابهامات هم موجود و. بودیجی هم لګښت ډیر و او افغانستان باندې یو بوج و کارکردګي هم موثریت نه درلود هغه رقم چې د مونږ خلکو او د مونږ د وطن شرایط تقاضا کوي. او پاتې شو شورای ملي. شورای ملي خود ته خود یو تشکل دا دارل انشاء او ته ضرورت وو د دوی ته تقرر او دغه موضوعات اداري کارمندانو د موضوعات بودجه او د مسائل وو خامخا دا به ورسره موجود وو ضرور وو. خو اوس شو شورای ملي موجودیت نه لري خامخا به دا یو بوج وي بودجه.
رامسپور صاحب تاسو مخکې هم خپل خبرو کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د ضرورت په ضرورت باندې ټینګار وکړو. فرضاً په دې تیرو کلونو کې دغه کمیسیون څه لاسته راوړنې لرلې؟ که چېرته یو درو ته اشاره وکړي لطفا.
په زرګونو قضیې چې هغه د بشري حقونو د نقض قضیې دي په زرګونو، یعنې کیدای شي تعداد شمېرې د لسهاوو زرنه ډېر وي. دوی ثبت کړي وو، دوی خپل گزارشات ورکول د ماشومان د حقونو په ارتباط، د افراد دارای معلولیت د وضعیت په ارتباط، د افغانستان د اقتصادي او اجتماعي وری او وضعیت په ارتباط.
دا خو بخشي دا خو نورو ادارو هم دا کار کوي. فرضاً تاسو په یوناما کې کار کوي، یوناما کې هم دغه برخه کې توجه نه کړي؟
نه، یوناما بیا یو بل منډې ته درلود چې د هغې منډې سره سم دوی خپل کار کړل. خصوصا د ملکي تلفاتو په بخش کې یوناما ډېر دغه و ډېر ښکېل و، ځکه چې خپل امکانات تشکیل دوی درلود. کمیسیون هم دا کار کول په دې وروستیو کلونو کې، خو په نورو عرصو کې ډېر موافق و، ډېر قوي و او خلکو ته یو مرجع و تقریبا، او ځانته یې قانون درلود او د هغه قانون تصویب شوی و، او د یو قانون په چوکاټ کې دا کار کوله.
مننه کریمی صاحب. یو اوریدونکی هغه اڅکزی دا خبره وکړه چې نور کوم ادارې په پام کې دي چې لغوه شي، که توضیح کړئ لطفا.
اول خو دا باید واضح کړم چې دا اوریدونکو او خوشبختانه د میلمنو هغه کلی محتوا د خبرو دا و چې واقعا هم دغو ادارو هغه اندازه چې بودیجه باندې باید مصرف شي مؤثریت نه درلود، او دغه د کارونو فعالیت متوقف کېدل یې ضررمن نه دی او ډېر بد نه تمامېږي. او پاتاسو دا اوریدونکو د خبرو په اړوند باید وایم چې اسلامي امارات خو د هیواد د اولیا ګټو پرانا کې تحقیق کوي، ارزیابي کوي په ټول هغه مواردو کې چې اړتیا ولې د سیاست اقدام کوي او یو قانوني ګام پورته کوي. د اوس لپاره هم دغه ادارې چې تاسو یې نومونه یاد کړل د دغو کارونو متوقف دي، د نورو په اړه باندې څه نه دی ویل شوی.
مننه آزاد صاحب. کدی تراشو چې دغه ادارې چې مخکې رامسپور صاحب د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون یادونه وکړه چې دا معاصره اداره وه، ستاسو په باور د دې ادارې کارونه څرنګه وو؟
څنګه چې تاسو ګورئ یو بحث دی چې یوازې د بشر د حقونو کمیسیون نه، بلکې د ټول کمیسیون چې لغوه شوی دی، ادارې لغوه شوی دی، یا کوم ادارې چې شتون لري، که موږ د پخوا سره پرتله کړو دغه د کرونو په حق له دغه فعالیتونو لاسته راوړنو په حق له، بیا خو ډېر څه و چې تاسو که هم دې ته کړئ سره پرتله کړئ، ډېر د څه و چې ډېر لاسته راوړنې درلودې، ډېر د څه و چې نهایت زیات نیمګړتیاوې درلودې، نیوکې پر کېدلې. په دې کې هیڅ شک نشته چې هر اداره د بشر د حقونو په ګډون باندې نیمګړتیاوې لري. د بشر د حقونو کمیسیون بل شکه چې ډېر لاسته راوړنې درلودې، لیکن ډېر نیمګړتیاوې درلودې. یو نیمګړتیاوې دا و چې په هماغه وخت کې د نیوکې پر کېدلې چې د یو خاص دلې یا قوم یا ګوند یا فکر رهبری پکې موجوده و او د یو خاص طرف ګټې پال کېدلې او د ځینو کسانو یا د یو خاص طرف جنایتونه نه څېړل کېدل. دا نیوه کې د بشر د حقونو په کمیشن باندې وي، لیکن په ټوله کې هغه د اشخاصو کړنه وي، هغه د شخص هغه څو یو شخص براوستل څو چې یغه به دا کړنه ترسره کولې. اداره د ادارې تشکیل، د ادارې جوړښت، د ادارې ضرورت هغه بیل بحث دی. که موږ هغه بحث ته راځو، د بشر د حقونو کمیشن ضرورت من خورا ډېر لیدل کېږي. دا چې په تېره کې د لاسته راوړنې څومره وي یا په تېره کې د نیمګړتیاوې څه وي، په هغه باندې که موږ بحث وکړو، نو خو د افغانستان اسلامي جمهوریت او د افغانستان اسلامي امارات دا بیخي دوه متفاوت شیان دي، بیخي هر څه سره بدل شول. نن تر ټولو ډېر ضرورت دغه و چې په اوسني واکمنانو باندې د نړۍ دخوا چې کوم نیوکې کېږي، او بیا د خپلو مرکو کې بېرته وایي چې نه، موږ دې سره ستونزه نه لرو، یا دغه چې هېوادونو سره موږ مثلا متحده ایالاتونو سره موږ نه دښمني لرو، ستونزه لرو، هغه دې بېرته راشي، دلته دې فعالیتونه پیل کړي، هغه د اقتصادي پروژې پلي کړي، او زموږ سره د ډیپلوماتیکې اړیکې ولري. نو د هغه کړنو دپاره تاسو باید هغه نړیوال اصول، د نړیوالو عرفونو له مخې، د ملګرو ملتونو د کنوینسیونونو له مخې، مخکې یادونه وشول چې افغانستان اوس هم د یو ټولو کنوینسیونونو غړیتوب لري، او په ناسو کې یادونه شوې ده چې هغه د اسلام سره په ټکر کې دي. نه، د هیڅ کمیسیون د کنوینسیون غړیتوب نه لري، ځکه د کنوینسیون غړیتوب د اساسي قانون برخه ده. ستاسو په پخواني اساسي قانون کې په اومه ماده کې ډېره ښکاره یادونه شوې وه چې نړیوالو کنوینسیونونو غړیتوب چې افغانستان لري، دغه دغه کمیسیونو اوامر پلي کېږي دلته د افغانستان د حکومت لخوا، یا ټول کې دولت لخوا. کله چې هغه قانون تاسو منځ ویسي، غړیتوب ټول له منځه ولاړ، او د همغه روابط د ساتلو لپاره دغسې ادارو شتون لازمي و. که موږ د اساسي پر اساسي قانون د نظارت بحث راځو، یا مثلا د ټاکلو خپلواک کمیسیون ته راځو، که د ټاکلو خپلواک کمیسیون لغوه کېږي، نن که دا امکانات نه وي چې ټاکنې دې وسي، اما اداره باید دوی تر څو نړۍ ته دا وښه وسي چې په افغانستان کې د افغانستان د
البته آزاد صاحب وبخښي، کریمي صاحب هم دې ته اشاره وکړه، که چېرته بیا ضرورت شو بیرته به دا ادارې فعال کړي.
همدغه من ضرورت ځکه دی چې تاسو نړۍ ته او افغانان ته باید دا وښیي چې موږ دا اراده لرو چې که سبا وي که بله وځي، د ولس په خوښه دولت رامنځته کړو. کله چې تاسو اداره لغوه کوئ، دا په دې معنی چې موږ اصلا د دې طرفدار نه یو. موږ نه غواړو چې په افغانستان کې د ولس په رایه، د ولس په انتخاب باندې، د ولس له ادرسه، د نړیوالو اصولو له مخې
آزاد صاحب مننه له وی خبرتیا وروسته به پامدی برخه کې د کریمی صاحب نظر له اوریدونکو سره شریک.
د اونۍ تاود مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
کریمی صاحب مخکې آزاد صاحب دا خبره وکړه چې دغه ځینې ادارې باید د نړیوالو له خاطر هم په افغانستان کې وساتل شي، تر څو د نړیوالو اعتبار او اعتماد پیاوړی شي. ستاسو وضاحت سره؟
بلې، بې له شکه دا مهمه ده چې له نړیوالو سره پرمختګ رامنځته شي او تعاملات قوي شي او روابط رسما پیل شي، ولې دا دې ته اړتیا لري چې نړیوال داسې افغانان ډېر ځپل شوي دي او هېواد یې له درنې جګړې راوتلی ده، باید وا له مخه رسمي روابط پیل کړي چې اسلامي امارات د یو مسؤول نظام په توګه، د یو مطرح شده جهت په توګه، له هغوی سره و خبرو ته هغو اندېښنو و چالشونو ته وړاندې شي چې نړیوالې لري، او د یو مسؤول نظام په توګه له هغوی سره مخ ته لاړ شي. ولې د اوس لپاره چې هغوی غوښتنې د یو مسؤول نظام په توګه ترې کوي، ولې په عین زمان کې بیا روابط رسمي نه دي پیل شوي، دا دوه یو متناقض فکتورونه دي چې سره واقع شوي دي. او یوه بله خبره دا ده چې کومې ادارات چې اوس کارونه فعالیتونه متوقف دي، د هغوی خو یو هغه پرسونل د اداراتو د چې هغه خو تاسو پوهېږئ چې له دې تحول سره چې کله دا تغیرات راغلل، ځینې یې له هېواد څخه وتلي دي او ځینې یې کارونه پرېښي، او هغه فرنیچر و هغه اموال و هغه خو یې پر خپل ځای باندې دي. چې کله هغه اړتیا مخکې ما یادونه وکړه، په داسې د ارزیابي او له تحقیق وروسته څخه د ملي ګټو د خلکو د غوښتنو په رڼا کې به رسیدګي ورته وسي.
یعنی دغه ادارې په خپل حال پاتې دي، له دغو ادارو د نورو شیانو لپاره استفاده نه کېږي د اوس لپاره؟
نو د نظام سره دی، له حکومت سره دی، د حکومت تر دغه لاندې دی، هغوی به د خپل منافع پرانا کې تنظیموي.
مننه
ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع موداده چې د طالبانو له لوري یو شمېر اداري لغوه شوې دي. په خبرونه کې مو میلمانه دي د چارو کتونکو نجیب الله آزاد، د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی او د کابل پانتون پخوانی استاد محمد ابو الاحرار رامسپور. رامسپور صاحب، د خبرونه ورستیو دقایق تر رسیدلې یو لستقي دول استقي وخت لا پاتې دي، ستاسو په باور باید څه وشي چې دغه سي ادارې لکه څنګه چې مخکې تاسو توضیح کړه چې ځینې په کار نه دي، او آزاد څه بیا دا وایي چې نه، ځینې باید وساتل شي تر څو له نړیوالو سره د تعامل لارې چارې سري شي. تاسو څه وړاندیز لرئ؟
مرنه فقط مشکل ده کوم چې دې سوال ته ځواب ورکوم. یو ټکی ته اشاره کوم چې افغانستان موجوده حکومت تر اوسه پورې اټول کنوانسیون غلیتوب لري، ځکه چې د کنوانسیون وتل د ویانا د یو زرو ناسو نه شپیتوم کنوانسیون سره سم ځانته یو ځانګړی پروسیجر لري او دوی تر اوسه رد کړی نه دي. په تیرو لسو کلونو کې چې زه خپل د ملګرو ملتونو په استازیتوب په یو ټیم کې طالبانو سره په دوه حق د خبراتورو په بشري حقوقو باندې بوختوم، دا موضوعات په کرات او مرات ذکر شوی دی او دوی سره بحث شوی دی. دوی تر اوسه رد کړی نه دي کوم کنوانسیون وتل، او دوی موکول کړی دي اسلامي اصول سره چې کیدای شي په آینده وختونو کې دوی سره وسیړي او بیا خپل موقف معین کړي. په دې کې بعد کوم ادارې بعد وساتل شي چې تر سوچ دنیا سره علي کې خو ساتل شي، بعد ارزو چې هر هغه ادارې چې بین المللي مواثیق سره سم یو ځانګړی پوزیشن او موقعیت لري هغه باید وساتل شي. د بشري حقوقو کنوانسیون د پاریس د اصولنامې سره سم جوړ شوی وو، اسلامي هوادونو داسې نهادونه درلوده او دا ضرور و چې دا باید پاتې شوی. اوس هم وخت کېدای چې دا موجوده کسان موجوده حاکمان په دې باندې یو غور وکړي او داسې نهادونه وساتي تر هو تر هغه چې د بین المللي ټولنې سره په خپل اړیکو سره یو مشروعیت ترلاسه کړي. دا ډېر اړین دي. دوی ته نور پاتې کېږي داخلي موضوعات، داخلي مسائل، داخلي تشکیلات هر هیواد پورې اړه لري او دوی پوهیږي چې شرایط سره سم کوم بنسټونه جوړ کړي، کوم بنسټونه وساتي چې د خلکو ژوند ښه کړي، د خلکو لپاره خدمتونه ورسول شي، د خلکو حقوق خوندي شي. اوس نن سبا مثلا د سکتور عدلي او قضایي کې ډېر نیمګړتیا موجوده، ضرور دا دی چې دغه سکتور تر هر څه نه مخکې باید فعال وساتل شي. خلک د یو وثیقو پسې ورځو میاشو سرګردان کېږي او وثیقه په لاس کې نه راځي، همداسې نور خدمات. دغه سکتورونه باید لا پسې تقویه شي تر څو چې دنیاوال هم وپوهیږي چې دا موجوده کسان چې اوس قدرت اخیستي دوی یو څه خلکو ته هم ژمن دي او دوی ته خدمتونه برابروي.
مننه رامسپور صاحب. کریمی صاحب، د رامسپور صاحب د وړاندیز په برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
بله، لکه څنګه چې ما مخکې مې یادونه وکړه چې اسلامي امارات په هیواد اړتیاوې تر هر څه مخکې په نظر کې نیسي، هغه ګامونو اقدامات چې پورته کیږي هغه د عیني واقعیتونو سره په سمون کې وي. موږ په هیواد کې دننه اوسېږو، د هیوادوالو د ولسو د دولت او د حکومت اړتیاوې لمس کوو، حس کوو، دا هغو په رڼا کې ګامونه اخیستل کیږي او دا له دقیقې ارزیابۍ او تحقیق وروسته دغه په دې برخه کې ګام پورته کیږي. البته د دغو کمیسیونونو یا ادارو د فعالیتونو متوقف کېدل هم د همدې اړتیا له مخې څخه شوي دي. د اوس لپاره د هیوادوالو ته باید هغه ضرورتونه وړاندې شي، هغه خدمتونه وړاندې شي، د دوی هغه اساسي اړتیاوې پوره کړي او د خلکو د ژوند په بهبود کې پرمختګ رامنځته شي او زیاته بودیجه پر اضافي اداراتو باندې مصرف نشي. نو بنا د اوس لپاره د دوی فعالیتونه متوقف دي، ولی په هر صورت هغه اوږدمهاله یا په راتلونکي کې د نظامونو سره د مختتللو او یا د قوانینو د عیارولو په برخه کې اسلامي امارات د خپل ګټو او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې بیا هم د اداراتو احیا کولو ته اړتیا او پیښه شي ګام اخیستلی شي.
مننه. خو بیا هم کریمی صاحب، سوال دا دی چې ځینې مهم نړیوال لکه د اروپای ټولنې سفیر توماس نیکلسن، لکه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی برانت، دوی ټینګار کوي چې دغه سي ادارې باید په دغه سو وخت کې لغوه نشي. فکر نه کوي چې د ستاسو د حکومت لپاره تر ټولو دا مهمه ده چې له نړیوالو سره ورس په ورس فاصله را لنډه کړي، لیکن ځینې پریکړې دغه فاصلې ورس په ورس بیرته لری کوي سره زیاتوي؟
نه شبر صاحب، په دې اړه باید وایم چې اوس لپاره خو داسې نه ده چې د نړیوالو سره موږ د تعامل یا د روابطو کوم برخې فعالې نه دي، خو د اسلامي امارت مسؤولین په ټولو برخو کې د نړیوالو هیوادونو سره په مختلفو ارسو کې تماسونه لري او د هغوی اندېښنې له هغوی سره په خبرو کې د پرمختللو لپاره زمینې برابرولو لپاره ګامونه اخلي. داسې یو بنبست سره موږ مخ نه یو، موږ روابط ډیپلوماتیک، روابط او تجارتي
اقتصادي په ټولو برخو کې له مختلفو لډیرو یوادونو سره همدا اوس ګرم روان دي چې په نړیواله کچه یو تمایل موجود دی چې افغانانو سره نږدې راشي او له اسلامي امارات سره نږدې تعاملات پیل کړي. همدا اوس د جاپان هیواد امادګي شوتلې چې پر نږدې راتلونکي کې سفارت پرانیزي او معلمینو ته معاش تادیه کوي او په نورو برخو کې د معاشات بدیل په برخه کې د کوکنارو او په برخه کې امرستو کې په مختلفو برخو کې تیرو هیوادونو دي ته تمایل لري چې اسلامي امارات سره نږدې راشي.
کریمي صاحب تاسو جاپان یاد کو بخشي، جاپان رسمن خو دا خبره نه ده کړې چې سفارت پرانیزي، صرف سفیر په کابل کې لجنو کسانو سره کتلی.
بله خو همدا یو د جاپان د حکومت یو رسمي کاست چې خپل یادونه یې کړې ده چې دا به په راتلونکي کې تختویه کیږي او د دې په لاره اواریږي چې ان شاء الله امیدواري ستاسې په مختلفو کچو کې نور پرمختګونه رامنځته شي په سفارتي او ډیپلوماتیک برخه کې. نو بنا تمایل په نړیواله کچه موجود ده چې د اسلامي امارات نور هم مخې ته لاړ شي او اسلامي امارات هم د هغو تعهداتو له مخې ځکه چې بین المللي اصول نورمونه ایجابوي او دنیا ته اطمینان ورکوي چې هغه له افغانستان څخه خلکو هیوادونو ته د خطر نه پېښول دي او له هیوادونو سره د ښه تعامل او د ښو روابطو برقرار کېدل دي. دا هغه څه دي چې د نړیوالو حق ده او په دې برخه کې باید اندېښنې څرګندې کړي چې اسلامي امارات ځواب
ګوډه ورته. البته نړیوالو تر ډیره او بخښي نړیوالو تر ډیره په روسیو کې د بشري حقوقو مسله ډیره راپورته کړې ده، مثلا خصوصا د میرمنو دنجونو د حقوقو سره ستاسو په ګډون د طالبانو ویندویان هم دا خبره کوي چې مکتبونه پرانیزو دنجونو مکتبونه هغه ورس پر ځنډی شي. یو ځل ویل چې پرانیزو د حمل په دریمه بیا ورسته وځنډیدو، بیا ویل چې پرانیزو بیا وځنډیدو، بیا د حجاب مسله پکې راغله. لدی سره دا پورونه د سیخپری شو د بشر حقوقو ډلې هم انتقادونه کوي. دغه رقم خبري او د جنو کمیسونونو لکه دغه رقم څه وس یادونه وشوه کنه لغوه کېدل کچرته له نورو سره په تفاهم نه وي، فاصله فکر بیا هم دمدا سوال فاصله زیاتوي. همدا سينه ده بله. د کریم صاحب ټلیفون قطع شو، هڅه کوي چې رابطه ورسره ټینګ کړي چې دغه دوه شیان څه دي. آزاد صاحب که باس راوند غاړو، څه فکر کوي چې څه باید وشي په دغه فعلي شرایطو کې؟ آیا دا ممکنه ده چې په کابل کې د چارواکو رابطه له نړیوالو سره بهتره شي او روابط عادي شي؟
لومړی خو زه غواړم چې یادونه دا وکړم چې کریمي صاحب وار د کوم اصطلاح چې وکاروله د توقف، چې دغه ادارو فعالیتونه متوقف شوي دي او د اړتیا په وخت کې به بیرته پیل شي. په وقتي لحاظ کې چې موږ اصلاحات تعریف کړو، دغه ادارې متوقف شوي نه دي، لغوه شوي دي. او لغوه په دې معنی چې د بیخ ریښې څخه ووتله. بیا چې سبا ته ضرورت کېږي طبیعي خبره ده چې دوی په ګټه هر څه خپل دوی بیا خپله خود دی کوي. او د اړتیا پر مهال که د اړتیا بحث راشي د بشر د حقونو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د کمیسیون شتون د دې اړتیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډېره نن ده. راځم ستاسو پوښتنه ته چې څه باید وشي. نه په هیڅ عنوان دغه ډول چې طالبان روان دي، د دوی برخورد سیاسي برخورد، هغه ټولنیز برخورد خپلې ټولنې سره، او بیا ډیپلوماتیک برخورد نړیوالې ټولنې سره اصلا دا نه ایجابوي چې نړیوالو سره د دوی واټن راکم شي. په هیڅ عنوان نه. که تاسو ازادۍ کېدای شي د دې څخه یو خبر هم جوړ کړئ چې طالبانو رسمي ویان څه دا وویل چې د جاپان سفیر یا د جاپان دولت په افغانستان کې د خپل سفارت پرانیستلو خبره وکړه. دا چې دا څنګه دا که جاپان د نور هیوادونو دی هغه کله افغانستان سره مرستې کوي، هغه بشري مرستې دي، که هغه د معلمینو د معاشاتو خبره کوي چې دا له بده مرغه یو ننګونه ده، دا له بده مرغه یو ډول ستر چیلنج دی چې دولت پرو دی چې د معلمینو معاش نور څوک ورکوي. په هر حال بیا راځو دې بحث ته چې څنګه کولای شو چې موږ د نړۍ سره ډیپلوماتیک اړیکو دو هغه دغه مسایل چې دا دومره یو ساعت بحث کیږي او هر ورځ بحثونه کیږي د دې مسایلو باندې. دغه مسایلو په پام کې نیول دي د افغانستان کې د نن نبی له دې چې تاسو د نړیوالو سره ډیپلوماتیک اړیکو د جوړولو لپاره یو څه وکړي. د افغانستان د ټولو پخواني قوانینو له مخې د افغانستان کې د څومره قوانین پالیسي دي او د افغانستان د سنتي ټولنې د هغه عمده قوانینو چې رسموش هغه غیر رسمي قوانینو توایو یا کلتوري قوانین دی غو له مخې، او بیا د شریع احکام له مخې د بشر د حقوقو ساتنه دی غو پالنه ده. دا د واکمنانو مسؤلیت د چې د افغانستان کې د نن په جغرافیا کې چې څومره وګړي وو چې هغه نن د کښته د کوم شوم د کیسه نه دی د یو حقونو راکړه د ذکر وی هغه فکر وی هغه سیاسي تمثيل وی هغه کار
باندې.
دا هغه مال مشکولې سوچ هدا خل یو ګام پور د سینې والو سره تعامل درامست کېدو په مخه
مننه آزاد صاحب د کریمی صاحب ټلیفون بیرته هغه شو بیرته سم شو کریمی صاحب هغه دوټه کې چې تاسو اشاره ورته کوله لطفا پلانډو چې وخت خلاصې دوره
بلی زه د بشر د حقوقو په اړه دوه ټکو ته اشاره کوم. یو خداسي د بشر د حقوقو په اړه چې کوم راپورونه سازمانونه کله ناکله تهیه کوي متاسفانه
کریمی صاحب بیرته مو ټلیفون بلی ها مهرباني وسته ها
متاسفانه چې پر هیڅ ډول باندې پر شواهد او پر غاصلي ثبوتونه باندې بنا نه وي غلط او نادرست معلوماتو باندې بنا وي چې متاسفانه هغه درست نه دی او موږ په بار بار په کلا کړت کړی دي. او یو دغه په تعلیمي برخه کې په نورو برخو کې چې تاسو د بشر د حقوقو د اندیشنو ته یادونه وکړه په دې برخه کې باید وایم چې نړیوال په ځنګل توګه سازمانونه په دې برخه کې برازي نظر کوي د افغانانو باورونو او معتقداتو ته او د غو فرهنګ ته باید د درناوي ولري. افغانستان یو اسلامي ټولنه ده د اسلامي اصولو پرانا کې د خپل فرهنګ پرانا کې دوی ټول خپل چارې باید تنظیم کړي. په دې برخه کې اسلامي امارات کوم ګامونه اخلي هغه د بشر د حقوقو سره په هیڅ واجب باندې
کریمی صاحب هو بخښي د تعلیم په برخه کې د تعلیم په برخه کې کدی یو ویان په صفت باندې دفاع کوي یا خو به له خبره ده لیکن خبره دا ډیره متضاد ده. مثلا د امر بالمعروف د وزارت ویاند وای چې 99% نجونې او ښځې په افغانستان کې حجاب کوي او هغه هم یوازې په کابل کې څو کسان دي چې حجاب نه کوي. نو په قندار کې ولې د نجونو مکتب څوک نه خلاصوي؟ په ننګرهار کې ولې نه خلاصوي؟ په پروان کې ولې نه خلاصوي؟ یعنی دې ته جواب نشته. بیرته کدی می سر تراشو جواب یې نشته.
بله شبر صاحب اصل موضوع دا ده چې د دغه پروسې لپاره چې کومه تعلیمي پروسه ده او دا باید جریان په عمومي ډول په ټول هیواد کې جریان پیدا کړي د دې لپاره باید یو کلی یو پریکړه یو فیصله موجوده وي.
وبخشه تر حمل مخکې ولې طالبان وویل چې د حمل په درېم په ټول مکتبونه خلاصو؟ نو په هغه وخت کې هغه کسان چې نو پوښي ویل اعلان کړو.
البته یو څه چې باید واضح کړو اوس هم موږ په میلیونونو شاګردان کښې انجینې دي کالکان دي او ځوانان دي تعلیمي مراکزو ته ځي د تعلیم او د لیسو او د مکاتبو.
کریمی صاحب مننه په همدې هیله چې دا ټولې ولاړې سي. کریمی صاحب مننه او چې کور ودان هیله ده چې ټولې ولاړې سي. خبرونه کې صرف دوه دقیقې وخت لرو. په لنډو به د رامسپور صاحب نظر واخلم. رامسپور صاحب څه باید وشي چې د طالبانو او یا هغه کسان چې په کابل کې پنان دل نړیوالو سره رابطه بهتره شي او افغانستان او د افغانان په سول کې نور ژوند وکړي؟
په تیر برنامه کې هم ما دا ویلي چې ملي مشروعیت دا بنسټ ده، دا اساس ده. دوی باید هڅه وکړي د خلکو رضایت راجلب کړي، خلکو په تصامیم کې په تصمیم ګیری کې باید مشارکت ولري. داسې نه چې هر څه دوی زړه غواړي هر ورځ دوی فرمانونه انشا کړي او دا فرمانونه د خلکو لخوا ونه منل شي او دوی ته جنجالونه لا ډیر کړي. نو د دې له کبله دوی ته ضرورت چې یو ځل بیا فکر وکړي، خلکو مشارکت ګړندۍ کړي او داسې تصامیم ونیسي چې د دوی لارې او اړیکې د بین المللي ټولنې سره او د خپل خلکو سره ګړندۍ کړي.
ډیره مننه رامسپور صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. بلال کریمی له تاسو څخه هم مننه کوم او آزاد صاحب له تاسو څخه هم مننه کوم. لا غو اوریدونکو هم منندوی یم چې په دې خبرونه کې د سکایپ، ټلیفون او واتس اپ لاره برخه واخیسته. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
خطلم درت می وانا قتل وا می بخا درت خطلم درت می وانا قتل وا می بخا غگی دین شوم درت می دیر و جړل وا می بخا دین شم درته می دیر و جړل و می بخا منمستا درمانو گلانو مین خوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا